منذ يترجت نصر نميكي تقريبا دونس إيجي نظرة الشوائد في القصة بي سوك علي كروك نيو فرسان بطار السمالمات إنو متري قدوش نرازن جوهي سكر وابيا تيان نهل شبك سواتايا
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د ازادي میلمه
سلامونه وړاندې کوم. د ازادي میلمه پروګرام ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. زموږ نننۍ میلمه په اسلامي اقتصاد کې ډاکټورا لري. د ژوند لویه برخه په بیلابیلو هیوادونو کې تیره کړې. یوه موده یې په افغانستان کې هم رسمي دنده لرلې، خو اوس بیا له هیواده لرې دی. ډاکټر عبدالله هیواد ته هرکلی وایم. له ده څخه غواړم چې لومړی دا تاسو ته ووایي چې ډاکټورا یې چیرې کړې ده.
په درم یونیورسيټي کې په انګلستان کې درس
تر دې مخته کولار شو. چیرته چې دلی یاس چیرته مو ځوان د دې کلمې څخه کړی
موږ په افغانستان کې وو. کله چې زه په کندهار کې زیږیدلم بیا کابل ته ولاړو. پلار مې سه منصب بیرته د کابل څخه ځان تبدیل کړ کندهار ته او بیا وړي په کندهار کې موږ اوسېدلو. د ډیر مودې لپاره تر شپږ سترنی پورې زه په کندهار کې وم. بیا دغه څه چې د ثور انقلاب وسو بیا مجبور موږ مهاجر شولو.
چیرې مهاجر؟
زه ولاړم د پاکستان خواته. د پاکستان هند ولاړم. بیا په هند کې هلته درس شروع کړ، تحصیل مې شروع کړ. یو کال مې ساينس بی سي ساينس وویله. بیا دغه څه وروسته یو چانس راته جوړ شو چې انجینری ووایم. نو بیا ولاړم هلته دغه ته کشمیر ته. هلته مې انجینری هم هلته وویله په کشمیر کې.
له دې معلومېږي چې د متوسطه دوره مو په کندهار کې ویلې ده.
بله، لیسه متوسطه مې په کندهار کې ویلې.
تاسو انجینری ولوسته او بیا په اخره کې مو دکتورا په اقتصاد کې واخیسته ده. څنګه دا خو دواړه سره ډېر سره نه خوري؟
و ما خو انجینری لوستر یو. هغه زما د مور خواهش دا و چې زه باید انجینیر سم. هغه وخت کې دا دوه رښتې په افغانستان کې ډېر مهم و، یو طب او یو انجینری و. نو د طب سره زما جوړه نه وه او انجینری ته مې ځان ور واچوي. دغه څه وروسته بیا مهاجر شولو د هند څخه. بیا ولاړو انګلستان ته. په انګلستان کې مې هلته کار کوي. بیا تجارت مې شروع کړي. دا زړه کور نو دا شان مې رانیوله او بیرته مې جوړوي. بیا مې خرڅوي. بیا یو موقع شوله چې ورونه خوندي ټوله سبق ویله. نو مجبور شو څوک نه څوک په پوری کار وکړي چې ټوله مصارف د دې د تحصیل وو. دغه بیا دغه څه وروسته چې بدې ټوله درسونه خلاص کړل ولاړه خپل کارو په کارو پسې ولګېدله. بیا موقع ماته مسایده شوله. بیا ولاړم ماستري مې وکړې. ام بي اے مې وویله، ماستر بزنس ادمنستریشن. هغه زما یو انډیوال و، زما یو همصنفي نه، یو انډیوال مې. پس له ډېرو مودو مې وویل دی مال چیرې ویل. زه خو هله ولاړم یونیورسټي ته او ام بي اے مې وویله. ما نو څه ضرورت ته خو یو موافق تاجر یې ویل. نه، کله چې ته ام بي اے ووایه فکر کوي چې ټوله تجارت چې موږ کوي دا یو چانسي شی و او موافقتونه صرف چانسي و. باید چې دا مکتبي ووایه. بیا هغه خبرې په دا ذهن کې را ګرځېدې. بیا بالاخره ولاړم د وستمنستر سمې ماستري په ام بي اې وویله. بیا تیزس چې مې د ماستري تیزس چې مې نوشته کوي د په هغه وخت کې زما یو استاد موږ سیمولیشن ویکند درلودې. د هفتې اخره کې موږ بیولو یو د ښار د باندې هلته بعضې پروژې راکولی چې پر دې باندې موږ کار وکړو. او هغه ژوندۍ پروژې وې لکه مثلا د بی ام ډبلیو مثلا یو حصه چې په مثلا په جنوب شرق د انګلیس کې مثلا او د هغوی فروشات لیدلې وه. نو دوی ویل چې د دې فروشات څنګه کولی شي چې زیات شي. نو په دې باندې موږ یې بیولو، په دې باندې موږ کار کوي. ورې زما یو استاد هغه ویل تیزس په څه شي باندې لیکې. ما تر اوسه یې فیصله نه ده کړې. بیا ویل اسلامي اقتصاد باندې ویل نه کړې. ما اسلامي اقتصاد اقتصاد اسلام کافر لري ولو لري د امریکا سره غلیوالته په یل یونیورسيټي کې استاد او سبق ورکول به راغلی او وستمنستر کې سبق ورکول زموږ استاد بیا د خبر د په ذهن کې راوګرځي دی بیا لون کورته او په دې باندې ریسرچ وکړي چې اسلامي اقتصاد څه دی ډیر جالب او اسلامي بانکینګ سیستم هغه ډیر فوق العاده او اسلامي بانکداري ډیر یو فوق العاده شی دی د میتیزس د مصری تیزس مې په بانکداري باندې نشته کې د افغانستان په بانکداري باندې څنګه کولای شي موږ د کنونشنلی عادي بانکداري چې د سود او ربا سره ګډه ده هغه موږ څنګه کولای شو چې هغه پاک وو بیا تیزس مې په هغه باندې نشته کې بیا دغسې ډېرې خوند راکوي بالا شروع سره نور شیان مې وویلی چې د اسهامو په بازار کې سړی څنګه کولی شي چې مثلا اسلامي سهم خرڅ کړي اسهام چې دي هغه خو کله چې سړی پیسې دغه ته واچوي د اسهامو بازار ته اچوي هغه معلومه نه ده چې دغه پیسې د څلور هغه په اسلام کې ناروا شیان چې دي هغه یو د خوګو د غوښو دغه دی یو بل قمار دی د شراب دی دغه دی نو په دې کې ستاسو پیسې ګډ نسی نو دغه څنګه سره اوس کولای شي مثلا د خپل پیسې وژ دغه څلورو کبیره دغه وژغوري ګناوز بیا په دغه لړ کې ماته ډیر خوند راکې ولګي ظلم او دغه مې شروع کړ څو ژورنال مې ولوستل څو تقریبا 15 شل ژورنال مې په دغه باندې ولوستل د اسلامي اقتصاد په ارتباط باندې بیا دغه موضوع نو زه دې ته را اړ کړلم چې باید په دې کې یو عمیق څېړنه وکړم بیا مجبور شوم لاړم پی ایچ ډی مې وکړم په اسلامي اقتصاد کې او اسلامي اقتصاد سیکیورټایزیشن اف اسلامیک فایننس موږ څنګه کولای شو د مسلمانانو پیسې د اسهامو په بازار کې مطابق د شریعت هغه موبلایز کو هر په حرکت باندې واچو ولې عرب بعضی نور مملکتونه اسلامي مملکتونه شدي مسلمانان په میلیارډ ها او میلیارډ ها او سل ها میلیارډ ډالر لري مګر هغه خپل پیسې د اسهامو په بازار کې نه اچي په دې خاطر باندې چې دوی فکر کوي چې کوچو هغه د سودو په پیسو سره د سودو د پیسو سره ګډیږي او موږ پیسې حرامیږي داغه د لپاره بیا شروع کیږي میکانیزم ولیکي بیا بیا په دغه باندې بیا پیښتي اوکي bale
نو روسته لدی سي چې پیښتي مکرال لغه روسته مو بیا لبنانه کارڅو
ولا د پیښتي په دوران کې زه یو دوه درې په افغانستان تر غلم په وخت یو موسو د افغان اکشن په نوم باندې د غوي سره زه متعلق هم د غوي سره همکاري کوله اغه یو انګلیسي موسسه وشو دی په افغانستان کې د ځوانانو چې وو کال سلور مثلا د لاس یو ولس نورس کال سلور او د شلو کال سکشته و چې نه مکتب ته تلل او نه کار ته چمتو و چې مثلا کار وکړي د غوی د فار دی د قالین بافي پروژه شروع کړی د غوی سره مې همکاري درلودله تلل مراتله افغانستان ته بیا د تاګ را تاګ افغانستان ته 2015 ته د سلسله شروع و بیا نو کله چې په پیچ دي خلاص کړل بیا ما ول شنه افغانستان ماته ډیر ضرورت لري تر دې چې زه کښینم په انګلیسي کې دلته زه دا کوم کار وکم بیا مې خپل ټول پلانونه دا تیار کړل چې زه باید ورسم افغانستان ته او هر څه چې مې ترلاسه کړي د افغانستان لپاره خدمت وکم دا مهمه نه ده چې زه په لوړ پوست کې کار وکم یا کوچني پوست کې اته باور وکړي بعضی وخت د ماسک به ما په کله چې به مو فیس ماسک نه دی د دودو مخنیوی کوي دغه به ما د سپزر هاوزر هاو 2003 ماسک به ماسک په موټر کې به میشو دا چاره یو کې چې به ورسېدلم د تلاشي پولیسانو او ترافیکو دیته په بازار کې په 15 افغانۍ باندې خرڅېدل ما چې زر 2000 دانې خپل ماته په 2 افغانۍ باندې تمام دې د منډې څخه دغه می تقسیم وي دا ماته یو دغه یو زریو چې ما شوم چې بیرته کوټ زم چې نن دې سکړی د وطن لپاره زاده خدمت میکړي چې لاقل ماس می توزی کړ یا مثلا کشتیان په میکرون کې زو سېدلم په کرایه باندې کور منی ولې نو زه د زمرد بلاک کشتیان چودې میرا ټولول مزګر شیر چای او دغه می کول چې سره ولې دا به مور کوله چې دوی علاقه من سي درس او انګلیسي به مور زکو یا څومره چې ماس دا واسي چې ماس دا هغه مور زکو مثلا ځانته می داسې ولر لا ته وای چې زه وجدان ته مثلا زه د اخر په کوڅه یې زو وایم چې دا کار ما نن د وطن لپاره وکي
د ازادي رادیو د ملما پروګرام اوري زموږ ملما ډاکټر عبد الله هیواد دی
ډاکټر صاحب، تاسو په اقتصاد کې تر دکترا پورې زده کړې کړې دي. اکثره خلک چې په اقتصاد کې زده کړې کړې دي خامخاو شتمن شوي نه دي. ډېر داسې خلک وینو چې اصلا اقتصاد نه دی ویلی خو ډېر شتمن شوي دي او ډېر کامیاب دي په تجارت کې او په بزنس کې. د دې دلیل څه کېدای شي؟
والا دا څوک اوس اکثر د اقتصاد پروفیسران چې وګوري دوی ټوله بډای نه دي، خالي دا یو اکاډمیک شی دی چې سړی وایي یو اپلایډ بزنس دی یا اپلایډ اقتصاد دی یا یو پیور اقتصاد دی. اپلایډ اقتصاد هغه دی چې مثلا روزمره مثلا یو نفر نکه کواړی خرڅوله، د مستعمل کالی خرڅوله، سلسله زوی ته پاته سو، بیا زوی لمسی ته پاته سو، یو چا مثلا رستوران درلودی، نیکه یې رستوران درلودی، نوی کال د مخه بیا هغه زوی ته پرېښو، هغه لمسی ته پاته سو. بعضې رازونه دي چې په هغه سطحه باندې دوی ته ورپاته دي. بیا په دې کې دوه رقمه دغه دي، یو مشروع دی یو غیر مشروع دی. مثلا بعضې خلک چې مشروع په تدریج باندې په مرور زمان باندې هغه پیسه دار سوله، او بعضی خلک دي چې نامشروع هغوی یو په یو باندې پیسه دار سوله. او څوک چې اقتصاد وایي هغه د دې دپاره نه وایي، هغه د دې دپاره وایي چې خپل علم زیات کړي په دغه ارتباط باندې، نه دا چې پیسې پیدا کړي. شخصا ځان درته وایم، ما د دې دپاره درس نه ویلی چې زه په بزنس کې نور هم موافق اوسېږم. فقط د دې دپاره مې دا درس وویل چې زه وګورم چې هغه څه شیان دي چې زما نه دي زده، چې هغه زه زده کړم او روزمره خپل په ژوند کې زه استفاده ځینې وکړم.
تاسې افغانستان ته ولاړئ او ومې ویل چې رسمي دنده مو پیل نه کړه، تر اوسه پورې همداسې رسمي دنده نه لرئ یا کوم شرکت مسؤلیت نه لرئ؟
زه په یعنی 2008 کې رسمي زه افغانستان ته ولاړم، او هلته مې دغه په 2010 کال کې رئیس جمهور په هغه وخت کې احمد کرزی رئیس جمهور و، هغه د بعضې دوستانو لخوا څه خبر داسې یو څوک دی ده بیا زه وغوښتلم بیا ما ته ویل چیرې کار کوي. هغه کندګیر مې کار کوله دغه سره د بعضی شرکتونو سره، هلته شخصي شرکتونو چې هغوی د هغوی سره مې یو دوه درې میاشتې به مې کار وکړ، د ضرورت پیسې به مې معاش به مې پیدا کړي، بیا تر یو کال پورې مې هغه خوړله. بیا رئیس جمهور حامد کرزي وغوښتلم، ما چې تحصیل دې کړی، تعلیم دې کړی د افغانستان په دغه باندې په امکاناتو باندې، نو اوس راځه بېرته وطن ته خدمت وکړه. یا په 2010 کال کې زه د والی په هیڅ باندې په غور کې تعین کړم، نو تر 2012 کال پورې زه د غور والی وم.
کله مو په دې فکر نه دی کړی چې هغه څه چې مو زده کړي دي هغه په یو شکل سره وطنوالو ته انتقال کړي، یعنی آثار ولیکي یا خپل تیسس مې د عقل وژباړی؟
ما یو څېړنیز مرکز شروع کړی په افغانستان کې په 2014 کې، د افغانستان نوین څېړنیز او مطالعاتي مرکز په نام باندې.
بله،
نو هغه په دې کې موږ دوه درې کار کوله. یو خو څېړنه مو کوله د افغانستان په سرحداتو باندې، ولې د افغانستان سرحدات کله چې د ډیورند یا نورو سرحداتو خبره مطرح کیږي ټوله وایي چې نه، موږ ډیورند کرښه نه منو، مګر کله چې خبره اساس ته راځي چې ولې نه مني، دغه خبر باندې هیڅوک نه پوهېږي چې ولې نه منو. نو او کله چې زه آرشیف ته ولاړم، په آرشیف کې صرف نونه صفې د هغه یو سند و چې د امیر عبدالرحمن خان د زمانې څخه چې هغه رلیونس یا ارتباط یې دغه سره نه درلودی، د ډیورند سره نه درلودی، نور هیڅ اسناد زموږ په آرشیف کې نه وه. نو بالاخره فیصله په دې باندې وکړه چې ما دغه مهمه موضوع ده یا زموږ یا د پاکستان یا د شمالي همسایګانو مځکه، ولعقل باید چې موږ د حق معلوم کړو چې حق د چا دی او نه حق د څوک دی. نو بیا په دې باندې څېړنې شروع کړلې. او دا ډیر یو ماثر موضوع وه او ریسپ کردی په هغه وخت کې رئیس جمهور نو ډاکټر صاحب اشرف غنی هغه ډیر وستایلم د دغه کار په خاطر باندې هغه ول چې په دې ارتباط باندې موږ بالکل اسناد نه لرو او هر څومره کار چې په دې باندې وکړي دا ډیر ښه دغه دی. بیا د انګلیس د کتابخانې څخه او د روسیې د کتابخانې څخه د هند د کتابخانو څخه د مختلفو کتابخانو څخه مو اسناد راټول کړل او په دې باندې تقریبا تر 150 پرزنټیشن مو آماده مو که یو پریزنت مو که یو دغ مکاتب او دغ پریزنتیشن نمو ریاست جمهوری تا مسئول خود. دو همون موضوع باید که موش ریسرچ باکی اگه دو اوبو موضوع شد اگه پاقه وقتی پا افغانستان که هیچ چاپ دو اوبو مسئله تا اهمیت نور که ولد تر 2014 کالا پوری که تسو گره تا اشرف غنی هم دو اوبو باری که خبر نکوله. بیا کلی از موش ریسرچ وار لیده دو دفتر تا و دو ولدی بیا دا خبری شروع کلی چال اوبا افغانستان تا مهم دیو موش یو کار باکی دو اوبو باری که مدیر پرایمری دیتا یا ابتدایی اسناد مو سر راټول کړل چې موږ څومره اوبه لرو او زموږ سره څومره جفا سوی ده. ایران څومره داسې څېړنیز مرکزونه جوړ کړي چې هغوی ته پیسې ورکړي چې ووایاست چې افغانستان ډېر اوبه لري او موږ ته باید چې حق خبر راکړي پاکستان حاصل قیاس د دغه په خلاف باندې موږ ډېر پرزنټیشنونه جوړ کړل او ډېر تحقیق مو وکړي او تحقیق موږ وزارت برق ته مو ورکړي وزارت زراعت ته مو ورکړي او دغه ریسرچ چې موږ کړي په افغانستان کې هیچ چا نه دی کړی.
ډیورنډ په برخه کې که یاري اوس د اوبو برخې ته به بېرته راوګرځو. په دې برخه کې چې تاسو کوم پرزنټیشنونه وړاندې کړلو څېړنې مو وکړې څومره داسې دلچسپې نتیجې ته داسې ورسېدې؟
در طول مهم شایده او چه هر چومر اسناد چه در امیر عبدالرحمن خان پا وقت که دیوران پر ارتباط بندی را توسی و اغا انگلیسان را طول فارج کردی حتی دا تاج تواریخ اصلی تاج تواریخ اغا هیت نسته داغ تاج تواریخ چه در موش دسی پا کتاب خانو که لرو یا پا بازارو که خرسی روی داغ طول حق کاپی ده چه انگلیسانو دای تمپر کردی دیست دی بانی لاس و علی دی او پا دی که شان اضافه کردی و کم کردی او دای ارائه کردی. دو همه خبر داده چه امیر عبدالرحمن خان هیت دول داسی کاغذ نده امضا کردی چه گویا که ما در افغانستان پا دو حصو بانی ویشلیلی در از هیت سنت پید زایی که نستن در انگلیس پا کتاب خانه که دو نیم کاله یعنی مسلسل در اندی آفیس ریکارد رو تا وی پا در این منزل که الت یعنی هر روز در سهار در نه بجو سه در ماپشین در پینزو سالونی پاکم پینزو بجو پوری ام ما حضور در رو دی ام زمایو خوره دی مامود اغه به راسراتلی یا اغه به جلاتلی اته به ریسرچ کول د بلوچستان د نور په استیوات باندې او دغه سیس ما بعضی نور دوستانه شو والنتیرز ما سره کومک کوي نو موږ دغه سی یو سند نه دی پیدا کړی چې امیر عبدالرحمن خان دی دغه شی امضا کړی چې موږ د افغانستان نیم خاور په هند باندې خرڅ کړی اته کې خرڅ کړی می فرض مثال نیسو کې خرڅ کړی اغه د هند انګلیس سره پاکستان میراث خور کیده این نسی په دې خاطر باندې چې پاکستان هغه وخت وجود نه درلود. هند برتانیوی کوم جوای چې میراث د امریکا د انګلیس میراث پاتې کیږي لغته فرض مثال دغه مستعمره خو هند پاکستان خو مستعمره نه و پاکستان وجود نه درلود.
یو بو په برخه کې تاسو ول چې تحقیقات هم کړل تاسو نظر څه دی افغانستان دی او بو په برخه کې تاسو څومره ورته خوشبینه است مش کافی و بلرو دی زراعت و دی لپاره کفایت کوي؟
ګوري افغانستان خو یو مملکت دی چې په وچه کې پراته ده څلور خواو ته نور مملکتونه دي بهر ته لار نه لري او زموږ غرونه چې دي یوازې منبع زموږ د اوبو دا زموږ غرونه دي چې هغه په 15 دریایی حوزو باندې ویشل شوی دي او دا 15 دریایی حوزې چې دي په 1960 کې کله چې سروې وسو افغانستان درو اویا میلیارد متر مکعب اوبه په کال کې ریشارج درلودی او دغه وروسته بیا سروې نه ده سوی نو بیا دغه په وخت کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې جاپانیانو تقریبا 1500 تانې آبسنج یې راوړي وو او هغه وزارت آب برق ته ورکړی چې دغه آبسنجونه تاسې ولګوئ چې وګورو چې څومره افغانستان څومره اوبه لري. هغه اکسیجن الکترونیک وه برقي وه چې هم د اوبو عنق هم د اوبو بر او هم سرعت د اوبو یې سنجوله. په هغه کې موږ ته دقیق را معلومېدله چې څومره اوبه افغانستان لري په حاضر دم کې لري. هغه دوی هغه ماشین ونه لګوله او یو انسټیټیوټ لکه چې ایران سره جوړ کړی و چې خپل منافعو دپاره البته چې دلته به د اوبو تحقیق کېږي. متاسفانه چې په هغه کې هم انسټیټیوټ هم دوی هېڅکله ونه چولوله او دروازه یې بنده وه. خو هغه زاړه لکه متر غوندې که تاسو لیدلې د اوبو د دریابونو په څنګ باندې داسې متر غوندې یو شی و چې په هغه کې سانتي متر و متر داشان لیکلي وو د زړې زمانې سره. موږ یو پرایمري یو دغه مو وکړي یو تحقیق مو وکړي چې زموږ په پرایمري تحقیق کې موږ داسې یو شی پیدا کړي چې په دا پنځه دریایي حوزو کې افغانستان تر نه څلوېښت میلیارده متر مکعب اوبه هم کمې اوبه لري. بیا دا موضوع ما د عثماني صاحب سره شریکي د وزارت آب برق د وزیر سره بیا هغوی هم اتفاقا په هغه وخت کې یو بوکلیټ یې نشته کړی وو چې افغانستان شدیدا د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دغه شی دوی هم تایید کوي چې اغلبا نه څلوېښت میلیارده متر مکعب کمې اوبه افغانستان لري. یعنی موږ د اوس کم آبو هیوادونو په قطار کې راځو او موږ هیڅ د دې دغه نه لرو، یعنی صلاحیت نه لرو چې موږ یو قطره اوبه و هیڅ همسایه ته ورکړو. متاسفانه چې موږ یو ډېر مقدار اوبه ایران، پاکستان، ترکمنستان او دغه ته ځي. ایران، پاکستان، ترکمنستان دغه درې مملکتو ته، یو قسمت یې ازبکستان ته ځي چې بیا د ازبکستان سره داسې ځي ترکمنستان ته. بیا دوی اوبه خیژي تقریبا درې سوه متره لوړ یو ځای ورته جوړ کړی د امو دریاب سره قزاق په ترکمنستان کې هلته یو غټ ریزرفایر ورته جوړ کړی د غره په سر باندې.
ډاکټر صاحب څه مو په نیت کې دي چې په آینده کې څه وکړي؟ دې ته په کتو په اقتصاد کې دکترا کړې ده او د اوبو په برخه کې هم پوره تخصص لري.
اوس په دې عمر کې یعنی زه فکر کوم چې شخصي اجنډا فقط غواړم چې که څه وسم کولی د وطن لپاره وکړم. هر څه چې د لاسه څه پوره سي دغه باقي ژوند چې دی د وطن لپاره په خدمت کې ولګوم.
فکر کوي اوس دغه شرایط درته مساعد دي چې تاسو وطن ته کار وکړي؟
دننه په افغانستان کې نه و د لري څه دغه ځای څه اته چې مدلاسه کېږي خدا و هست دغه که یا فکری دي یا لیکنی دي یا فرض مثال دغه د مختلفو لارو څه فقط دغه اته چې کنټریبیوشن یا څه زه کولای سم چې مثلا دغه لپاره د افغانستان لپاره اوسم کولای هغه ورته کوم. تر هغه چې یو دا شرایط تغییر وکړي، شرایط تغییر وکړي به بیرته افغانستان ته ځو او وطن دي انشاءالله بیا بیرته پلان ورته جوړ شي څه باید وکړو.
څومره هیله لري چې شرایط به تغییر شي؟
زه فکر کوم چې طالبان هم په دې حقیقت باندې پوه شوي دي چې یعنی په وچ سر باندې داسې نه کېږي چې یعنی په زور باندې حکومت وکړي. یعنی نن یا سبا یا بل سبا بالاخره مجبور دي چې دغه خلک چې په کار باندې پوه خلک دي او غواړي واقعا د وطن لپاره خدمت وکړي هغوی ته هم دا چانس د بیرته راتګ ورته جوړ کړي. امکان لري چې یو غلط حکومت جوړ شي د وساطت د همسایګانو یا بین المللي هیوادونو په کومک باندې. که دغه شی جوړ شي زه د طالب په خلاف نه یم، ولې زه ایدیالوژیکل دښمن د طالب نه په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د ټول خلک ژوند مختلف خلک ژوند کوي. طالب هم ژوند کوي، تکنوکرات هم، کمونیست هم ژوند کوله، هر څوک را خپل په سر باندې حکومت هم وکړي ژوند هم وکړي. دلته اساسي کار چې دی د افغانستان د ولسونو لپاره د خلکو لپاره بل شي، دلته اساسي خدمت شروع شي. یو پلا چې ذهن آګاه سو خلک روښانه سوله باسواده سوله بیا دغه ماشین په حرکت باندې ولي ټول ملت د دغه لپاره خدمت لپاره بیا کوشش کوي. فعلا چې دی ملت فقط د شکولو په فکر کې دی، ولې دغه شی ورته تزریق شوی دی چې که غواړي د سرکار د نلکې سره وبیږي په لمن کې ونیسه. یعنی هر شی چې د حکومت یا د دولت د دغه څه وسه شکولی ویش کوه دغه کانسپټ باید چې د افغانستان څخه ورک شي. یعنی منافع ټوله باید چې ملي شي، هر څوک یعنی دا ټوله هر څه چې د افغانستان دغه اوس مثلا یو سړک څوک خرابوي، یو ګل د سړک د ګلدان څه شي، دغه ملي شتمني دي. یا نور دغه شیان مثلا یو د مکتب یو میز دي څوک یې ماتوي، یا د دفتر دغه څوک لازم نه کوي. دغه ذهنیت باید چې آماده سي چې وطن وطن یو بل د وطن لپاره خدمت وسی، نه دا چې د وطن سي وسو جیبونه ډکه ولر سفر مختلف هیوادو کې ژوند وکړه او ځان مزه کړه، ځان په اصطلاح باندې مور کړه، او یوازې په سړی که یو دانه ډوډۍ او یو پیاله چای ترخه یا خواږه په هغه باندې نس مړیږي.
د ازادي راډیو د میلمه پروګرام اوري، زموږ میلمه ډاکټر عبد الله هیواد دی. ډاکټر صاحب، په دې اخیری شیبو کې د ژوند کومه خاطره زموږ له اوریدونکو سره شریکه کړئ؟ کېدای شي ښه خاطره وي، کېدای شي ترخه خاطره وي، هر ډول چې وي.
خاطرې د ژوند ډېر دي. یو ډېر ترخه خاطره چې زه لرم، عارف همدم یوسف ډېر یو پیاوړی نطاق د افغانستان، یو وخت کې په هند کې مې ولیدی چې په ډېر د ملل متحدو مخ ته ولاړو. هغه د ټولو بده خاطره وه چې زموږ یو الیت، زموږ یو پوه، زموږ یو څوک چې مطرح، یعنی واقعا یو ډېر یو ښه نطاق و، هغه په ډېر یو بد حالت کې یو ځای ولاړو چې باید هلته نه وای. او دا زموږ د وطن بدبختي شي، تر هغو چې موږ په جنګ کې اخته یو، زموږ الیت، زموږ فهمیده خلک، زموږ باعزته خلک به داسې په مختلفو ځایو کې زجرونه به کاږي.
ډېره مننه
غواړم یو جان، تشکر ستاسو.
بچے رے گریوان ಕ್ರಮ ಸಮಾಜ ಇರೀತಿ.